السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراب واستو ایم پایل په خبرونو باندې کوو پاکستان وایي تر 2500 ډیر افغانان د اکتوبر لومړی تر پرون پورې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداری ورکړ چې 1,000,000 څه باندې ولکه هغه افغانان چې پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي د پاکستان د دې پرېکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام عنفي په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره د کتنې پر مهال ویلي اسلام آباد دې دا پرېکړه بدله کړي تاکل شوی چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپه د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت به د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دی ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به یې اوبه کمې شي له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کړو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار نورستان غور فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 9000 هلکانو او څه باندې 5,000 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخ یو وخت صحیح خواړه چمتو کړي د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلال وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي تاکل شوی نواز شریف نن په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخ دی نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستان ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم شو د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي له مصر څخه د رافا سره دې دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستو لارۍ نن داخلې شوې د مصر دولتي ټلویزیون د یو شمېر لاریو تصویر ښکاره کړ چې د رافا په دروازې ننوځي دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیون نفوس لري رسیږي او د کرکټ په نړیوال جام کې د هالند او سریلانکا او د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې روانې دي لومړنۍ لوبه سهار وختي د هالند او سریلانکا ترمنځ پیل شوه چې هالند 222 منډې هدف ورکړ سریلانکا دم ګړی دغه هدف ته پوره کولو لپاره هڅه کوي درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او 103 منډې کړي دي جنوبی افریقا بیا د انګلستان په وړاندې لومړی بیټنګ پیل کړی دی تر دې دمه د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 9 اوورونو کې 245 منډې کړې دي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې په خاطر دوامداره حل لارو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې خپله پرېکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي
زمنګ اولادونه سبقونه وای مکتوبونه تزي کاروبارونه دي زمنګ کورونه پاتې کیږي زمنګ دا غوښتنه د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د گزارو کړی او خپل فکر دی بدل کړی
د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لوی لارې تړلې پاتې کیدو خلکو ته غنی ستونزې پیدا کړې دي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي د ژمی پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یاد ادارې د ژمی پر ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې د اکتوبر په 16 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر 9 نیټې څخه را په دېخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه د 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایچ سی ټی په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 3.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. توچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 1,250,000 زیات کورونه چې ډیری د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپناه توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړي زیاتوي
مو هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانه وې چې پر سر به مو ورته تر پالا چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وې هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي، هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دې له دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتني مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتني مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي راډیو ته وویل:
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده، خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي. دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه ځي، زمونږ کورونه پاتې کېږي. زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپل پرېکړه دې بدله کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وایي له یوې خوا دغه هیواد میشتو افغان کډوالو ته د ویزې ورکړه بنده کړې او له بله خوا یې د ویستلو پلان عملي کوي.
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړې ده ډېر کم پاتې ده، نو تشویشونه او اندېښنې ډېرې زیاتې کړي دي. خلک تشویش لري چې څنګه به کوي که چېرې دوی بېرته افغانستان ته ستانه شي. ډېری دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي، تر څنګ یې د بېکارۍ له ستونزو سره مخ دي. هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظاماني سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او دغه شانې په تورخام او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. له پاکستانه د غیر قانوني 1.5 میلیون افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه غندل شوې، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې. په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي، اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو د دې وزارت په اکسپانه د بېلابېلو شمیرو پر بنسټ په تېره یوه اونۍ کې په خپله خوښه او په جبري ډول له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده، په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کمپ د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمیر مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافروړونکي موټر زیانمن شوي او دوی خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر 24 زیاتې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لویه لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړه کېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کې وو، ساعتونه مو انتظار کاوه، کرایه هم ډېر جګ شوی وو. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کاوه. د حکومت نه یې غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیست.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی، د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي:
ما خودم رفته بودیم راد
مو کتلی و لاره دیر استونزی در لودی پا هر زی که با موتر بند پاتی که دو بیا بخلا خکت شوالا و موتر بایتی لکاو تو لخط یا و کند سخو ووزی در سالنگ لاره خلاصه نشی خوشی میکی لدی لاره سفر با دیر استونز منوی.
در سالنگ تونل د بنسټیزې بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په نولسمه نیټه د سالنګ د لویې لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخاوا کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خرابه ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کښې مسترینه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده، مونږ ډېر پاتې شوي یو. په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی، استهلاک خورا زیات شوی، نه یې پوس پاتې کېږي نه پمپاس، ټول ټوټه ټوټه کېږي، ځکه لاره خامه ده، په غرونو لګېږي، کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټول ګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حقشناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي، دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1964 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
وربه شو د حماس او د اسرائیل ترمنځ جګړو د عواقبو په ارتباط باندې رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4315 کسان وژل شوي او 14615 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1255 ماشومان دي او 960 میرمنې. په همدې حال کې ټاکل شوی نن په مصر کې یوه سرمشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا ویره شته چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادو مشرانو او ډیپلوماتانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو.
د مصر پلازمینې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نه شي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایټالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپایي شورا یوه پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د هوا له لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګ نه وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارۍ د مصر د رفح سرحدي دروازې له لورې داخل شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15 ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسېږي. د یو شمیر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشیز ډیره توقع نشي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو خوست هلته د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د زینو کورنیو نړیوالو رسنیو خبریالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل ریپورت.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې اوتن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډی ته وویل
کوو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي یا د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي په اوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کشر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د صحت امې په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکې خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سره مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو هوروان تأثیر لری. سمیز خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیلو حالتو سره مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سویوی او دی دوی اغا مشکلات حل سویوی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د دې ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده. باید اصلاح کو ماشومان سره د ځانو سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ورکو کور کې ماشومان سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګر کې مخکې وختو کې چې وداسي یو څه زیات کو دغه حالت مخنی ولې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پارون کې د الکانو لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونه زره افغانۍ زیان ورته اوښتی. مسؤولین وایي اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی و خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو د زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستیال سید رسول ازادي راډیو ته وویل تېر شپه ناوخته د پشکی د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی و چې د تعمیر پاسنۍ برخه یې سوځولې.
د پشکی لیسې بام تختې شوي دي او خدای رحم کړی دی سامانونه خو مې ایستلي وو. آین څادر او تختې چې په اتاقونو لګېدلې وي هغه ټول شوي دي. یو څه بشونو ته هم نواقص رسېدلي دي. څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پرې راځي. سبا د انجینرانو ګزارش سره به انشاءالله تا ته معلومات درکړم. دا اور اخیستل چې دي د برق د شاټۍ له کبله شابشانو دو هغې خوب کې و. نو
د هغه په وینا چې د ولسي وګړو په همکارۍ اور وژل شوی، د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه یې له سوځېدو ژغورل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي به په تعمیر کې اوسیدونکو کسانو د بې احتیاطۍ په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې چې ودانۍ ته یې په سلګونه زره افغانۍ زیان اړولی دی. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د ښځو چارو پخواني دفتر کې هم اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته یې زیات نقصان رسولی و. د پشکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوخت دي. په یاده ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګېږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر او د کرنې د ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت یو شمېر بڼوالان د حاصلاتو زیاتوالی له امله خوښ دي، خو د حاصلاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تخار ولایت کې سږ کال د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت یو شمېر بڼوالان وایي په یاد ولایت کې د معیاري سړو خونو نشتوالي له امله دوی نشي کولی تر ډېره زنډه تازه مېوې وساتي، نو د خوسا کېدو له ویرې اړ کېږي چې خپل حاصلات په ارزانه بیه وپلوري. محمد نعیم چې د تخار مرکز د تالقان ښار اړوند د خطایان په سیمه کې پر 5 جریبه ځمکه د مڼو باغ لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د سړو خونو نشتوالي باغداران له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
حاصلات سه امسال نسبت به سال گذشته
د تیر کال په پرتله سږ کال د مڼو حاصلات ښه دي، خو زموږ لوی ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. دلته سړې خونې نشته دی چې موږ پکې تازه میوې وساتو، نو اړ یو چې خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړو.
د تخار د ورسج ولسوالۍ یو بڼوال حمید الله د مڼو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د حاصلاتو د پروسس ساتنې او د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د میوو حاصلات ښه دي، خو معیاري سړې خونې نه لرو چې هلته میوې وساتو. اوس مهال زیات شمېر بڼوالان د مڼو د خوسا کېدو له ویرې خپل حاصلات په ټیټ نرخ پلوري. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د بڼوالانو لپاره سړې خونې جوړې کړي.
د یاد ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالله هم ورته خبره کوي.
تاسو وینئ چې زموږ په باغ کې پریمانه مڼې موجودې دي، که یو اونۍ وروسته راسئ دا مڼې بیا نه پیدا کېږي، ځکه موږ سړې خونې نه لرو چې خپل حاصلات پکې وساتو. حکومت باید زموږ لپاره سړې خونې جوړې کړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالعلي رادمرد بیا وایي دوی د بڼوالانو شته ستونزې له اړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسیفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړې مخه نیسي. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې د هوایی پاسیفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $50,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلي جامو ته تیزې ذرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لکمست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلي په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډۍ ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرو ته پاکستان وی تر 25000 ډیر افغانان د اکتوبر له لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداري ورکړې چې 1,000,000 اوڅه باندې ولکه هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې راوباسي. د پاکستان د دې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام نفی په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامانی غوښتي چې په خپله دغه پریکړه بیا کتنه وکړي او وعده خلی. ټاکل شوی د ازبکستان یو پلاوی د قشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې د هیات به د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زده کوونکو په ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په یوه ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. شریف چې درې ځله صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له څلور کلنې جلا وطنې وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د مصر د سرې میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس اژانس ته ویلي له مصر څخه د رفا سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستې لارۍ نن داخلې شوې. رویټرز اجانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړی چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,651 نور ټپیان دي. په دې مینځ کې 1,655 ماشومان دي او 906 مېرمنې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې وا زما ډېره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مشان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرامه ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سح کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخې نیول سوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره سوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فراه ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کېږي غرونو کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د ده سنګه بیا ایف باسي، د ایف سنګه بیا شیشه جوړېږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې دوی 6 یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړي دي. د غور ولایت اوسېدونکي محمد جلال چې پخوا یې د عمان کاروبار کوه، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه
مصرف یامي کوي. بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار عواید نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې سوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 د اسد په میاشت کې 346 کیلوګرام شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1502 کیلوګرام شیشه نیول سوی وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه سوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغېزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پخا یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پرېښي، وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرېښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 پاس یا 10 پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له 1 کال راهیسې نشه پرېښې ده. دوی وی کله چې دوی په خوانه شکوله د نشي موادو ډول او کیفیت ته نه کتل، ځکه هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و، نو چې کله مون نشي ته مخه شول د ذهن ته یو دم تغییر ورکړ. ډیر مخکنی خبرې واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشي کړې دي چې سبې څه وخرم بیګال راغلی.
مخکې به چې متود نه ومه هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شومه لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشهیي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کلچی یو فرد اغینا یا دی دود شکل او یا تزریقی شکل لغن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبی سیستم باندې دادی چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو 2 کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، دغه نور نشي مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی څېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدلو ټپي کیدلو او اثارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډیری پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر، د ډیری انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سخت شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي، او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي، او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، و زموږ یو سایه وه، د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا واده د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه، یا لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که وهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر جغزي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسل اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشک را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته چی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراري وم. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم، د کورو نه یو دوه بسکره وایست. هغه بسکلان 5000 قیمتې وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. بله خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره، ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د اخراته مو پام نه وي، بس په خپل حالات کې نه و، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی، 1.5 کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر وروره ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چلار ښیلي بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور الجزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخامې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې 1,500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د ده کور ور خالي کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیری؟
سوایه، دادی دلته یما.
دادی راغلم، چه دی راته ویل؟
دا زمون په کور کې چې بکره اوسیږي، دا خلک څوک دی؟
نه پوهیږم چې څوک دی، اوس نه ویلا کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته بکره ورکوي چې نه پیژنې؟
نو زه خو په کور کې ناسته یما، زه څه پیژنم؟
نو زه خوم دا څو میاشتې مسافرم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیه، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب ستړی مشه؟
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب دغه مخامخ چوکۍ کینه.
سما دادا د کینم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد د خادی لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بچړی دی.
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور خی؟
ورور که ته مې ونه پیژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسیږي؟
هو زه اوسیږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.